دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو سلام ز نو شبا آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو دومه مخمنی خبرونه کې پایلو د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو په لنډیز پایلو
جمهور رئیس اشرف غنی نن د مرکزی او جنوبی آسیا د پاره د امریکا د خاص استازي الیس ویل سره کتلی دي. د برتانیې شاهزاده ویلیام او میرمنې د پاکستان د جمهور رئیس او صدر اعظم سره وکتل او د سوریې ګڼ شمېر مهاجرو د عراق شمالي سیمو ته پناه وړي ده.
قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. د ناتو عمومي منشي وی دوی افغانستان کې سوله غواړي خو طالبان مخه نیسي.
NATO supported the peace talks. Taliban is escalating violence, not ending it.
د لوګر یو شمیر اوسیدونکو ویل چې په دغه ولایت کې د وسلواله طالبانو حضور او فعالیتونه زیات شوې دي.
وسلوال مخالفین پرانا ورځ باندې لار کوڅو ته راوځي، لار نیسي.
نن د کلیوالو خزو نړیواله ورځ په همدې اړه یو مرکم لرو چې د خبرونې په لړ کې به خبره شي. اوس په موقع د سیمې او نړۍ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د اکتوبر په 15مه په ارګ کې د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د خاص استازي الیس ویل سره په غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون خپلواکۍ او پریکړو ته باید احترام وشي. د ارګ اعلامیه وایي چې الیس ویل افغانستان ته د دې سفر په لړ کې نن د غرمې نه مخکې په ارګ کې د جمهور رئیس غنی سره په انتخاباتو، د سولې په بهیر، په سیمه ییزو او نړیوالو اړیکو او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د ارګ په اعلامیه کې د ښاغلي غنی له قوله ویل شوي دي چې د انتخاباتو د کمیسیونونو خپلواکي او پریکړه مهمه ده او باید درناوی وشي، او د کمیسیونونو له لورې د نتایجو تر اعلان مخکې باید کاندیدان د بریالیتوب ادعاوې ونه کړي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویل په نننۍ غونډه کې جمهور رئیس غنی ته د انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي ورکړې ده او زیاته یې کړه چې انتخابات د ولسواکۍ د بنسټونو د تحکیم لپاره مهم او ارزښتناک دي.
بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن تر ماسپښین پورې د رایې د ورکوونکو نږدې 80% معلومات په عمومي سرور کې شامل کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ په دې اړه تاسې وویل.
زموږ سیستم ته د رای ورکوونکو معلومات یا ډیټا 9.4% داخل شوې ده او موږ ژمن یو چې انشاءالله د ورځې تر پایه پورې دغه ډیټا ټوله انتقال کړو که چیرې کومه تخنیکي ستونزه رامنځته نشي.
کمیسون دا هم وی چې په سیستمونو یې تر اوسه د هکرانو له لورې 15 ځله سایبری حملې شوې دي، خو د کمیسون سیستمونه د دارملاک جرمني شرکت ساتي او هکران نه دي توانیدلی چې سیستم ته ورننوځي.
د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ ویلي دي چې طالبان باید دایمي سولې ته متحد وي. خاغلی سټولټنبرګ په لندن کې د ناتو د سازمان په کلنۍ غونډه کې چې د اکتوبر د 11 تر 14 پورې د نړۍ د امنیتي وضعیت او اندېښنو د ازیابۍ د پاره جوړه شوې و، ویلي دي چې دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو هرکلی کوي. خو دا چې طالبانو جګړې زیاتې کړې دي داسې ښکاري چې دایمي سولې ته متحد نه دي.
د ناتو سازمان غړي هیوادونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د بیا پیل کېدو هرکلی کوي په دې شرط چې طالبان په رښتینې توګه روغې جوړې ته چمتووالی وکړي. خو په خواشینۍ سره طالبانو تاوتریخوالی زیات کړی دی او پای ته یې نه دی رسولی.
د ناتو سرمنشي سټولټنبرګ ویلي دي چې دوی افغانستان ته متحد دي تر څو دغه هیواد بیا د نړیوالو دهشتګرو ځاله نشي.
یو نامه وی د انتخاباتو په ورځ 455 افغانان مړه او زخمی شوی دي. د ملګرو ملتونو سیاسي اداره یا یوناماوی په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په وخت کې 15 اتیا افغانان وژل شوی دي او 303 نور زخمیان شوی دي. یوناما په اعلامیه کې ویلي چې په مړو شوو کې 28 ملکی وګړي دي او 208 نور زخمیان دي او په دوی کې یوه برخه ماشومان هم دي. یوناما ویلي چې د انتخاباتو په وخت کې د طالبانو په بریدونو کې 50 افغان عسکر هم وژل شوی دي او 96 نور زخمیان شوی دي. خغلی یماماتو پر ټاکنیز بهیر باندې د طالبانو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قوانینو خلاف عمل بللی دی.
هند خپل پوځي مرستو په ادامې نن افغانستان ته دوه نور جنگي هلیکوپټر ورکړي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت نطاق مرستیال فواد امان په ټویټر کې لیکلي دي چې دغه هلیکوپټر نن د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د هند سفیر وینی کومار د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد ته وسپارلی. هند تر دې مخکې هم د افغانستان سره د دوه نور جنگي هلیکوپټرو وړیا مرسته کړې ده. هند چې د افغانستان سره په سترو مرستندویو ملکونو کې دی، تر دې وخته پورې د افغانستان سره د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت مرسته کړې ده.
د بریتانیا شاهزاده ویلیام او میرمن یې کیت نن د پاکستان د جمهور رئیس او صدر اعظم سره ولیدل. ویلیام او کیت د کلکو امنیتی تدابیرو او خوښیو په ترڅ کې پاکستان ته په 15 ورځنی سفر ورغلی دي. دواړو نن په اسلام آباد کې د یو ښوونځي د زده کوونکو او ښوونکو سره ولیدل. ویلیام او کیت په د لاهور او اسلام آباد نه علاوه د ځینو خیریه پروژو د پرانستلو دپاره د ګلګت بلتستان سیمې ته هم ورشي. د بریتانیا شاهزاده ویلیام به د خپلې میرمنې کیت سره په دغه 15 ورځنی سفر کې د پاکستان سره د اړیکو په قوی کولو او د اقلیم د بدلون په مسلو د پاکستانی چارواکو سره هم وغږیږي.
د ملګرو ملتونو مختلفو مؤسسو د سوریې په شمال کې د جګړو په حقله خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو مؤسسو نن وویل چې د سوریې په شمال شرق کې د کردانو په ضد د ترکیې په نظامی عملیاتو کې لږ تر لږه 1,600 ملکي خلک بې ځایه شوي دي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤول یانس لارک ویلي دي اکثره خلک د راس العین او طالبیات سیمو ته د جنوب په لور تښتېدلي دي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر روپر کورول ویلي دي چې د ترکیه او سوریې په سرحدي غاړو کې ملکي خلک وژل شوي دي.
د سوریې ګڼ شمیر مهاجرو د عراق شمالي سیمو ته پناه وړې ده. نږدې 200,000 سوریایي مهاجرین چې د سوریې په شمال شرقي سیمو کې د جګړو له امله تښتېدلي دي، بېګاش په ناوخته د عراق په شمال کې د دومیز په نوم باندې د مهاجرینو کمپ ته ورسېدل. د سوریې قواوو تقریبا 1 کال وروسته پرون د سوریې په ختیځو ساحو کې نظامی عملیات وکړل.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نن ویلی دی چې د امریکا او چین ترمنځ تجارتي جنجال به د 2019 کال نړیوال اقتصادي وده تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسی. د IMF په وینا دا د 2008 او 2009 کلونو د اقتصادي بحران نه وروسته لومړنۍ ټیټه سطحه ده. دغه صندوق دا هم ویلی دی که چیرته دا ډول تجارتي شخړې او جنجالونه دوام ولري، کیدلی شي په عمومي ډول د دې نه هم اقتصادي وضعیت خراب شي. د IMF د احصائیې له مخې د 2019 کال نړیوال اقتصادي وده ښیي چې د تیرې جولای میاشتې راهیسې چې 3.2% وه، اوس 3 ته ټیټه شوې ده او عمده علت یې د نړیوال تجارت په سر اختلافات دي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن په ابوظبي کې د ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره ولیدل. پرون جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په سعودي عربستان کې و او په ریاض کې د سعودي د پاچا او ولیعهد سره لیدنه کړې وه. پوتین کوشش کوي چې د منځنی ختیځ د هیوادونو سره د مسکو سیاسي اړیکې ټینګې کړي او د انرژي په برخه کې همکاري زیاته کړي. د 2008 میلادي کال نه وروسته دا اول ځل دی چې د روسیې جمهور رئیس سعودي ته سفر کوي.
د اسپانیې د کاتالونیا په سیمه کې زرګونو خلکو مظاهره کړې ده. د دوشنبې په ورځ د بارسلونا هوایی ډګر بند کړی و. مظاهره چیان د اسپانیې د سترې محکمې په حکم د اعتراض د خودلو لپاره سړکونو ته راوتي وو. سترې محکمې د بیلتون غوښتونکو د 9 مشرانو د بندیتوب حکم کړی دی. دغو زندانی شوو کسانو په 2018 کال کې د اسپانیې نه د کاتالونیا د بیلولو هڅه کړې ده.
د امریکا د ولسی جرګې غړي په راتلونکي اونۍ کې د خپلو رخصتیو د ختمولو وروسته په هغو تحقیقاتو کار پیلوي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مؤاخذه کولو دپاره شوی دی. د ولسی جرګې د استخباراتو جرګه یا کمیټه د دوشنبې په ورځ د روسیې او اروپا د چارو د ادارې د خوانه د ادارې د پخوانی رئیس فیونا هیل سره استماعي غونډه درلودله. دغه جریان د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د جمهور رئیس ترمنځ د ټلیفوني مکالمې پر جزئیاتو تمرکز لري. جمهور رئیس ټرمپ د دیموکراتانو روانې هڅې د خپل حکومت په مقابل کې کودتا بولي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ په ترکیه باندې فشار راوړی دی چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات ختم کړي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی دی چې د جمهور رئیس مرستیال په مشرۍ یو هیئت د ترکیې د چارواکو سره د غونډې په خاطر انقرې ته ځي.
د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړي د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د مواخذه کېدو په هڅو کې اوس غواړي چې د یو ډیپلومات نه هم تحقیقات وکړي. په کانګرس کې چې ډیموکراتان په کې اکثریت لري، د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د مواخذې په تحقیق کې نن د یو امریکایي ډیپلومات جورج کینت په باره کې خبرې کیږي.
او د فرانسې یوې محکمې د اکتوبر په 14مه 15 خزي چې د اوناسو د اسلامي ډلې غړي دي په پاریس کې د نوتردام د کلیسا نه بار د موټر بم د ناکامه هڅې په تور د 15 نه تر 10 کلو بند پورې محکومي کړې دي.
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د لوګر یو شمیر اوسیدونکو ویلي چې په دغه ولایت کې وسلواله طالبانو حضور او فعالیتونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د کالیزي په اساس د اکتوبر 15مه د کلیوال ښځو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. خو دا چې په تیرو 18 کلونو کې په ښاري سیمو کې ښځو ته څومره پاملرنه شوې ده دا رپورټونه لږ وروسته اوري. خو تر دې مخکې درته د زابل ولایت د امنیتي وضع په اړه رپورټ لرو. د زابل ولایت د خراب امنیتي حالت د سمون لپاره افغان نظامي مقامات وایي چې په یاد ولایت کې به د دولتي حاکمیت د پراختیا لپاره پوځي عملیات پیل شي. نن ماسپخین ناوخته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قماندان په ملتیا د افغانستان د دفاع وزیر او نورو امنیتي مسولینو یو ګډ پلاوی دغه ولایت ته تللی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل پرې رپورټ رالیږلی.
زابل ته د افغان نړیوالو ځواکونو د لوړپوړو چارواکو د نن ورځې سفر ځای اوسیدونکي له دې کبله د ډېرې پاملرنې وړ ګڼي چې د یاد ولایت د امنیت په اړه اندېښنې تر بل هر وخت ډېرې سوې. له خپل اصلي ځای څخه د دایچوپان ولسوالۍ په څیر د یوې ګڼمیشته ولسوالۍ د مرکزیت انتقال، د شاجوی ولسوالۍ د بازار سکوت، په زابل کې د کابل کندهار د لوی لارې پر سر ورځ تر بلې زیاتېدونکي امنیتي ګواښونه او تر لاسو پورې د روغتیایي مرکزونو تړل کېده په دې ولایت کې د امنیت په اړه لوی اندېښنې وې. زابل ته د دفاع وزیر، د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې د رئیس او د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي معین تر څنګ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ملتیا کول. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی زابل ته د یادو لوړپوړو چارواکو د سفر په اړه آشنا رادیو ته داسې ویل.
د زابل ولایت د وضعیت د ښوالي په مخه به کوټلي ګامونه اوچتېږي. مونږ په زابل کې د رازق په نامه څو ورځې مخکې یو عملیات هم پیل کړی دی چې اوس هم دوام لري. دښمن ته سخت تلفات اوښتي دي. شاجوی ولسوالۍ به کاملا د دښمن له شتونه پاکیږي او دغه عملیات به د دښمن تر بشپړې پاکېدو پورې به په زابل ولایت کې دوام ولري.
د زابل د خراب امنیتي حالت سمون د کابل کندهار د لوی لارې امنیت او د سیمه ییزې اردو جوړېده د دې ولایت ځایي اوسیدونکي د یاد لوړپوړي پلاوي د سفر عمده موخه ګڼي. د زابل ولایتي چارواکي وایي چې نن دې ولایت د سفر پر مهال لوړپوړو امنیتي مقاماتو د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د پراخو پوځي عملیاتو د پیل پریکړه کړې. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال د ورغلي جګپړي امنیتي پلاوي د خبرو د جزئیاتو په اړه آشنا رادیو ته داسې ویل. دمګړی د زابل په ختیځ کې د شاجوی ولسوالۍ د امنیت ساتلو لپاره ګډو افغان ځواکونو له تیر څو ورځو راهیسې نظامی عملیات پیل کړي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا د شاجوی د سکوت ګواښ له منځه وړي او د ګڼو سیمو د امنیتي پوښښ لپاره یاد پوځي عملیات لا هم ادامه لري. د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت په اړه ویل کیږي چې د نوي امنیتي پلان لمخې به د پوځ او پولیسو لوی مرکزونه اورباندي ځای پر ځای شي. د زابل د ولایتي شورا رئیس اجي اتاجان حق بیان د خپل ولایت د امنیت په اړه وایي چې لیاد لوړپوړي امنیتي پلاوی سره د ولس په اساسیتوب خپل اندیشنې او غوښتنې شریک کړي دي.
مخکې د زابل امنیتي وضعیت د تشویش وړ او مو د زابل ټول ولسونو سره دا تشویش و چې هر ورځ د زابل په هر ولسوالۍ کې مرګونی عملیات کوي او د ولس پر مخ خدمات هغه ملکی ادارې خدمات یا صحت یا تعلیم او تربیه هغه هم بنسیو د وس لوړ رتبه یا کو پراته اکثر زابل ته د دې وادي او ژمنې زابلیانو سره وی او موږ به خپل امنیتی ساحه پراخه کو او موږ به عمومي شاره امنیت ټینګ کو او د دې لپاره پلان لرو چې هغه د غزنی لخوا څخه عملي سوی د زابل په حدودو کې پاته د شاره د خوندیتوب لپاره به هم خپل پلان عملي کو چې پر هغه غټې غټې قرارګاوي ځای پر ځای کوو. نو که دوی خپلې وعدو باندې وفا وکړي نو دا به د زابلیانو لپاره یو ښه خبر وي.
بلی خواته د جګړو لکبل په دې ولایت کې د 2000 کورنۍ د بې ځای کېدو خبره هم کیږي. د زابل ولایتي مسولین وایي چې و اړو کورنۍ ته د بشري مرستو د رسولو په اړه دوی خپلې هلې ځلې پیل کړي دي. دا مهال د زابل د روانو ناامنیو لکبل تر 2000 زیاتې کورنۍ د ولایتي مرکز کلات په ګډون په نسبتا آرام سیمو کې د ځایي مسولینو په وینا ځای پر ځای سوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د لوګر یو شمیر اوسیدونکو ویلي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو حضور او فعالیتونه زیات شوي دي. دوی له حکومت نه د طالبانو په وړاندې د جدي اقدامات غوښتنه کوي. په همدې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
سره له دې چې د لوګر حکومتي ځواکونه کله ناکله د طالبانو پر ضد د نظامي عملیاتو خبرونه ورکوي، د خلکو په وینا په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو حضور زیات شوی او فعالیتونه یې پراخ کړي دي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د طالبانو د حضور په زیاتېدو سره جګړه د مرکز پل عالم اړوند کلیو ته رسېدلې او وخت ناوخت یې د حکومتي ځواکونو پر موټرو او امنیتي پوستو بریدونو ته دوام ورکړی.
زمانم شاه زمان د لوګر ولایت اوسیدونکی تر پخوا اوس د دولت کنټرول سیمه یا هم د دولت تر نفوذ لاندې سیمه را کمه سوې ده. وسلوال مخالفین په رڼا ورځ باندې لار کوڅو ته راوځي، لارې نیسي. همداراز ډېرې نږدې سیمو کې اوس د شپې تر ډېره پورې جنګ وي چې خلکو ته ډېرې ستونزې ولاړې کړې دي.
په همدې حال کې یو شمېر خلک د کابل لوګر لوی لارې لونه امنه کېدو هم شکایت لري. د دوی په وینا طالبان د ورځې په اوږدو کې دغې لارې ته راوځي او د حکومتي کسانو په لټه کې له سپرلیو تلاشي اخلي.
مسعود هستم، یک تن از باشنده های مرکز ولایت لوګر. مسیر رفت آمد کابل لوګر بسیار
د کابل لوګر لاره ډیره نام نشوي ده. دولتي کارکونکي وخت نه وخت تګ راتګ کوي او په لاره کې له مشکلاتو سره مخ کیږي. له امنیتي ارګانونو څخه مغوښتنه ده چې د لوګر امنیت ته ډیره پاملرنه وکړي،
امنیت لوګر زیات توجه کړي.
تر ډیره باور ده چې د لوګر د ولسوالیو مرکزونو پرته نور زیاتره سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او امنیتي ځواکونه د ګڼ شمېر موټرو له کاروان پرته ولسوالیو ته آزاد تګ راتګ نشي کولی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی وایي سره له دې چې لوګر دویمې درجې ته ارتقا کړې، تشکیلات یې د دریمې درجې ولایت په کچه دي. هغه د نسبي خراب امنیتي وضعیت عمده لامل د تشکیلاتو کمښت وباله.
تاسو وګورئ د موږ شارا په څلورو ولایتو باندې سپره شارا ده چې دلته عبورو مرور کې، ولې متاسفانه موږ هلته یو ټولی لرو کمیت له شپېتو کسانو نه ده. شپېته کسه څنګه شارا ساتی سي؟ بله خبر دا ده چې موږ یو لیوال لرو چې هغه د تقسیماتو له وجې د لوګر او میدان وردګ ولایتو برخه کې کار کوي، چې هغه د موږ لیوا شپږ کنډک لري. دا ویشل شوې ده او ډېری هغه پیاده کنډکونه د موږ میدان وردګو کې ده.
په ورته وخت کې د لوګر د ولی ویاند دار لونګ آشنا راډیو ته وویل چې د کابل لوګر لارې په اوږدو کې تازه امنیتي پوستې جوړې شوې او د غرض د ولایت په نورو برخو کې هم امنیتي وضعیت ښه شوی.
په لوګر ولایت کې اوس مهال امنیتي وضعیت ښه دی او افغان امنیتي ځواکونه په پوره همغږي د دغه ولایت د لا ټینګ امنیت په موخه غښتلي ګامونه اوچتوي.
لوګر چې له پلازمینې کابل سره جوخت پروت دی، په اړه یې تل د اندېښنې دي چې د دې ولایت په نامنه کېدو سره پر نورو ګاونډیو ولایتونو سربیره کابل ته هم د امنیت له پلوه جدي ګواښ پېښېدلی شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. د ملګرو ملتونو د کالیزې په اساس د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو 18 کلونو کې په ښاري سیمو کې ښځو ته زیاته پاملرنه شوې ده او لا هم د کلیوالو ښځو لویه برخه خپلو اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
زده کوونکو د پوره خاص سرپناه ځای نشته، نه دومره خاص ځای دوی نه لري چې دوی هغه کې خپل زده کړې سرته ورسوي. تعمیر دوی نه لري چې په هغه کې دوی په ښه شان خپل زده کړې سرته ورسوي.
دا سیده ده چې د خوست ولایت د موساخېلو ولسوالۍ په یوې لرې پرتې سیمه کې د ښوونکي دنده لري. دا سیدې پر وینا کلیوالې ښځې د نورو محرومیتونو تر څنګ د ښوونې او روزنې په برخه کې هم خپلو اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري.
د اوس درس چې د شخصي کور دی په خپل کور کې میږو سو ته ځکه چې تمیر نه لري چې دغه کې مې درس ته وایو. دا غوښتنه لرو چې د زده کوونکو د پوره خاص تعمیر ځای برابر شي چې هغوی کې دوی خپل زده کړې سرته ورسوي.
دا په لرې پرتو سیمو کې د کلیوالو ښځو د ستونزو یوه برخه ده چې ښوونکي سیدې له امریکا غږ سره شریکه کړه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په کلیوالو سیمو کې د نجونو لپاره د ښوونځیو او د ښځینه ښوونکو د کموالي تر څنګ کلیوالې ښځې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي او اقتصادي برخو کې هم له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دغه کمیسون یوې کمیشنرې شبنم صالحي امریکا غږ ته وویل چې ښځې په لرې پرتو سیمو کې د ټولنیزو او دودیزو محدودیتونو له امله ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري، او هغه شمیر کورنۍ چې خپلو نجونو ته د ښوونې او روزنې اجازه ورکوي هغوی بیا د ښوونې معیاري اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. اغلی صالحي زیاته کړه:
که دغه نړیوالې ټولنې وکړې، د حکومت وکړې، غیر دولتي مؤسسات و، د ټولو فوکس پر ښاري سیمو و. موږ چې هغه پروګرامونه طرحه کړل، موږ چې هغه برنامې درلودې، که موږ تغیر په قوانینو کې راوړو، که موږ تغیر په پالیسیانو کې راوړو، دا ټول محدود ښاري سیمو پورې. زموږ مخاطبین اکثره هغه مېرمنې او هغه نارینه وو چې په ښاري سیمو کې وو.
شبنم صالحي وویل چې په تېرو 13 کلونو کې کلیوالو ښځو ته د روغتیا په برخه کې یو لړ کارونه شوي، او اوس زیاتې ښځې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې ابتدایي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. خو هغې ټینګار وکړ چې اوس هم په کلیوالو سیمو کې معیاري روغتیایي خدمات نشته دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د کلیوالو ښځو د ستونزو د تشخیصولو او ورته د حل لارو چارو د موندلو لپاره په تیرو دریو کلونو کې 15 ملي سمپوزیمونه یا علمي کنفرانسونه جوړ کړي دي. د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک امریکا غږ ته وویل چې د دغو سمپوزیمونو په نتیجه کې د کلیوالو ښځو ټولې ستونزې په نښه کړي، او ورته د حل لارو چارو د موندلو لپاره یې د ښځو په دویمه لویه پالیسي کې ځای ورکړی دی.
په دوام پلان یا پالیسي کې به موږ دغه څه شي ټولې ډکې کړو. د دوی د نظر اخیستنو نه وروسته موږ دا څه شي ډکې کړو. یعنې په پنځو زونو کې موږ د دغه پالیسي په اړه د دوی سره ناسته درلوده. موږ اوس پالیسیګانې د کابل د میزونو تر شا وړي دي، لری سیمو ته او د خلکو سره جوړې کړي، ان شاء الله یو ښه نتیجه به ولري.
د ښځو له حقونو څخه د دفاع بنسټونه وایي چې په افغانستان کې کلیوالې ښځې د کرنې، مالداري او صنعت په برخه کې د تولید اساسي ځواک دی، او افغان حکومت، نړیواله ټولنه او غیر دولتي مؤسسات باید ورته پاملرنه زیاته کړي او ترې پراخ ملاتړ وکړي. د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د ویاندې روینا شهابي د شمیرو په اساس چې له امریکا غږ سره یې شریک کړي دي، د افغانستان په کلیوالو سیمو کې درویشت میلیونه وګړي ژوند کوي چې له دې شمیرې څخه باندې 11 میلیونه یې ښځې دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ. په افغانستان کې کلیوالې ښځې تر ډیره اولیا حقونو څخه بې برخې دي. په همدې موضوع مالک مخکې د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال سپوږمۍ وردک سره مرکه وکړه. هغې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ښځو چارو وزارت کلیوالو ښځو ته په وروستیو کې د هغوی د ابتدایي حقونو ته د لاسرسي په خاطر څه کړي، داسې وویل: موږ سمپوزیم جوړ
کړو د کلیو د ښځو د ځوانمندۍ سمپوزیم، د نوانلاندۍ.
بله،
اولین سمپوزیوم هم په شمالي زون کې و. د شمال په زون کې 15 ولایت د شمال مسول کړل، مزار شریف کې چې د ښوونې روزنې په برخه کې 200 لیری انټي پالیسی ځان دي مو په دولت کې ورته لیری دا ورته تشریح شو. د اقتصاد په برخه کې د دوی سیاسي ګډون په برخه کې، د دوی لاسرسی عدالت په دې برخه کې.
یعنی د پخوا په پرتله تاسو وایئ چې د کلیوالو خویندو ژوند کې یو څه توپیر راغلی چې د خپلو ابتدایي حقوقو نه اوس دوی برخمن؟
یو ژوندی مثال به زه درته ووایم چې د پکتیا په ولایت کې موږ د اتنویم او نویم کال په ترڅ کې موږ یوه د بادو ورکولو پیش آنه درلو دا یعنی سفر شوا پیشی او با نوی اشپایی نوی دا کال که چی دا ووشی او پرون سرسا یوا پیشی دا با دا ورکاولو نشن دا ماشمتوب دا دوره دا نامزاده پیشی دیر کمی شوی دیر زیاد کمی شوی تقریبا اندادش پیسا دا پا ولاد و کچی ترغلی ارقام چی مولی رو نجون شمولیات پا مکتبو تا علتا چی مکتب دا زیاد شوی پا اقتصادی برخه که کارون گرندی روان دی او دا دولت پسا تا ټول کوشش کړي چې یو منسجم پلان دوی ته جوړ شي او ښځې د اقتصادي فعالیتونو کې شامل شي.
تاسو ځینې موارد ذکر کړل چې هغه د کلیوالو خویندو په ژوند کې تاسو ویل چې د بدلون سبب شوی دی، خونه او روزنه، اقتصاد او صحت. دې برخه ته څنګه ګوري چې دغه ابتدایي حقونه دي چې باید ښځې ورته لاسرسی ولري؟
په دې برخه کې قوي ګامونه پورته شوي دي. د کلینیک د موجودیت په ډېرو لرې سیمو کې چې اصلاً انصار پخوا د کلینیک نه و، د قابلې سره کلینیکونه جوړ شوي دي، یعنی د قابلې ته لاسرسی شته. او ځینې سیمو کې ډاکټر مسلکي نشته. په سلګو سلو کې خو ستونزې د جنګ په حالت کې حل کېدونکې نه دي، نه شي حل کېدی. مګر با وجود دغو وضعیت و حالت او نامنۍ او جنګونو یعنی ډېر زیات کار شوی دا اطمینان بکړم. یو د ښوونې روزنې برخه کې ډېر زیات مرکزونه جوړ شوي، ولې تر اوسه هم په لرو سیمو کې په ولسوالیګانو کې ډېرو لرو ولسوالیګانو کې ضرورت شته چې نور هم مرکزونه باید خاص اصلا د ژمي لپاره جوړ شي. ما نه دي ویلي چې سل په سلو کې ټوله دنیا ګونه ګلزار ده او د دوی مشکل حل شوی، مګر مثبت تجهیزات ښودلي چې دوی باید سترګې پټې نه کړي. د زراعت وزارت، د کلیو د پراختیا وزارتونه ډېر ښه په مخ روان دي. د موږ سره په ډېر ښه همغږۍ عامې روغتیا وزارت ډېر ښه په مخ روان دي. د ښوونې روزنې وزارت ستونزې تر اوسه هم لږ زیاتې دي، چې هغه به هم انشاءالله هغه پالیسي پخوانۍ چې د افغانستان په سطحه د 2008 کال نه د 2013 کال نه یعنی د ښځو ملي کاري پلان وه شخصونه موازی کرل، تحلیل سل نتایج و سیرل چی حکوم برخی که کم شخصونه خنه بیتن این زود پیسه دینا چیچ تدبیق شویدی دم موازی کردی چون شخصونه سل پیسه دیتا بیشی اوز پا دوام پلان یا دوام پالیسی افغانستان پساتا سار کرو و خلاگانه و مشکلات چی کلومره پالیسی کرو آقا انشالله آقا تشه طول دکیوی چه بلزل انشاءالله دا شخصی مثل کسیلی که در آورده چی عملی شی.
بله دیره منه نسبک میورده کور ودن
خوشنم منه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د اکتوبر په 15 په ار کې د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ځانګړي استازي الیس ویل سره غونډه کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون خپلواکۍ او پریکړو ته باید احترام وشي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وایي چې طالبان باید دایمي سولې ته متحد وي. ښاغلی سټولټنبرګ په لندن کې د ناټو د سازمان په کلنۍ غونډه کې چې د اکتوبر د 11 نه تر 14 پورې د نړۍ د امنیتي وضعیت او اندېښنو د ارزیابۍ لپاره جوړه شوې وه، ویلي دي چې دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي، خو دا چې طالبانو جګړې زیاتې کړې دي داسې ښکاري چې دایمي سولې ته متحد نه دي. هند خپل پوځي مرستو په ادامې نن افغانستان ته دوه نورې جنگي هلیکوپټرې ورکړې دي. هند د افغانستان سره په سترو مرستندوی ملکونو کې او تر اوسه پورې د افغانستان سره سباندې 2 میلیارد ډالر په ارزښت مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو مختلفو مؤسسو د سوریې په شمال کې د جګړو په حق له خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو مؤسسو نن د سوریې په شمال شرق کې د کوردانو په ضد د ترکیې په نظامی عملیاتو کې لږ تر لږه د 1,000 ملکي خلکو د بې ځایه کېدو خبره کړې ده. د پیسو نړیوال وجهي صندوق ویلي دي چې د تجارتي جنجالونو له امله نړیواله وده کمه شوې ده. د اسپانیا د کاتالونیا په سیمه کې زرګونو خلکو مظاهره کړې ده. د دوشنبه په ورځ د بارسلونا هوایی ډګر بند کړی و. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ترکیه باندې فشار راوړی دی چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات ختم کړي او اور بند کړي.
درنو واویدونکو نیم ساعت خبری پښتو دوهمه خبرونه په همدې ځای پاتور رسیده.
مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه واوریدې. په لاندې شیبو کې د دې خبرونه هم پیلېږي، اوریدل مه هیروئ. تر بیا هم خدای مل شه.